په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمنړی او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبان حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست ورستۍ ادعا ورت کړی چې ګنې په افغانستان کې درې امریکایي یادبا بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد آریانا نیوز ټلویزیون ته ویلي په افغانستان کې یوازې دوه امریکایان بندیان دي چې دوی چمتو دي په امریکا کې د بندي افغانانو د تبادلې په صورت کې هغوی خوشې کړي. تر دې مخکې ټام ویست د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې امریکا هڅه کوي د طالبانو له بند څخه درې تنه امریکایان خوشې کړي. ټام ویست یادونه کړې چې جورج ګلازمن، محمود شاه حبیبي او رایان کوربت هغه درې امریکایي یادبا دي چې طالبانو سره بندیان دي، خو مجاهد وایي دوی د محمود شاه حبیبي په نوم کوم زنداني نه لري. په عین حال کې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اف بی آی د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ښاغلی حبیبي چې امریکایي تبعید ویل کېږي د 2022 کال له اګست میاشتې راهیسې له کابل څخه تارای تم کړی شوی دی. اف بی آی پی یو بیان کې ویلي چې ښاغلی حبیبي د طالبانو لخوا توقیف شوی او له ورکېدو رئیس یې غږ نه دی اورېدل شوی. دا اداره وایي ښاغلی حبیبي د بیرته راستنېدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. محمود شاه حبیبي چې افغاني الاصل امریکایي دی، د جمهوریت په مهال د ملکي هوایي چلند د ادارې د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وه. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د طالبانو د 2022 کال د اګست په 15مه پر افغانستان له بیا واکمنې دوه رئیس په نړۍ کې د ښځو له حقونو څخه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. د سازمان پرون یک شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړۍ یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي. طالبانو د ښځو د تګ راتګ د ازادۍ حق هم تر پښو لاندې کړی، هغوی له ډېرو کارونو څخه راګرځولي. د هغو ښځو خوندیتوب له منځه وړی چې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. روغتیایي خدمتونو ته یې د هغوی د لاسرسي په وړاندې خنډونه رامنځته کړي او له سپورټونو او آن پارکونو ته یې د هغوی د تلو مخه نیولې ده. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ دغه وضعیت د تبعیض، جلا کولو، انساني کرامت د سپکاوي او د ښځو او نجونو د ګوښه کولو یو بنسټیز سیستم بللی دی. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسي ویلي د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې افغان ښځې او نجونې په تر ټولو وحشتناکه وضعیت کې ژوند کوي او زیاتوي. د نړۍ ټول هیوادونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو له مشرتابه او په افغانستان کې د جدي جرمونو له ټولو مسؤولو کسانو سره حساب کتاب کوي. درې ورځې وروسته د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دو درې کاله پوره کېږي، خو واکمنۍ تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو له حقونو څخه پراخې سرغړونې د دې کار یو اساسي خنډ بلل کېږي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې دو په درشل کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د دې کمپاین غړو پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم د حق په وړاندې د دوی په وینا له بې تفاوتۍ او د ښځو د مشروع حقونو په وړاندې له دښمنۍ تیر شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2023 میلادي کال ولسمشر ټاکنو ته کاندیداتوري تر تیرېدو وروسته په خپل لومړی ټلویزیونی مرکه کې خبرداري ورکړ چې د جمهوری پاولو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ د په خبره د امریکا امنیت ته یو اصلي ګواښ دی. بایدن پرون له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې وویل دوی د نړۍ په تاریخ کې داسې یو موقعیت کړي چې دیموکراسي کلیده، خو ترامپ د دې دیموکراسي لپاره د په خبره یو لوی ګواښ دی. یو اتیا کلن بایدن د ډونالد ترامپ په وړاندې په مناظره کې د کمزوري ګډون په خاطر تر انتقادونو لاندې و چې بالاخره یې له کاندیداتورۍ لاس واخیست. هغه خپله مرستیاله کاملا هارس وړاندیز کړه چې د ډیموکرات ګوند کاندیده شي. په سوریه کې د بی پیلوټه الوتکې د برید په ترڅ کې د ایران په لاو ملیشو 15 غړي وژل شوي. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي په سوریه کې دا برید په دیر الزور ولایت کې پر د دغو وسلوالو پر یو موټر شوی دی. رویتر خبری آژانس هم د دو امنیتي سرچینو په حواله په دې برید کې د 15 کسانو وژل کېدل تایید کړي دي. د پیښې ځای د دیر الزور ولایت په ختیځ کې دی چې د ایران نیابتي ځواکونه پکې پراخ حضور لري. د اوکرين په جنوب کې د روسي تر کنټرول لاندې د زاپوريژيا د اټومي تاسو د خولو په یو برج کې پرون اور ولګي چې مسولین هغه خطرناک نه بولي. روسي چارواکو ویلي د اوکرين یو توغندۍ پر دې تاسو لګیدلې خو کیف دغه اداوې رد کړې دي. د دې تاسو مسولین ویلي چې اور لا هم بل دی خو هغه په خوندې توګه د دې تاسو فعالیت له خطر سره نه دی مخ کړی. اوکرين چارواکو ویلي داسې غیر رسمي معلومات ترلاسه کړي چې روسي ځواکونه د دې تاسو د خولو په برجونو کې د موټرو ګڼو ټایرونو ته اور اچولی دی. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی چې د وړانګو شاخصونه د دې اټومي بټۍ لپاره نورمال ښکاري. په دغو تاسو روسي ځواکونو د 2022 کال په فبروري کې پر اوکرين د یرغل په لومړیو کې ولکه ټینګه کړې ده. ازادي رادیو او ریل کڅنګ چې خبرونه په فایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه دي. ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. خزل لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت مخاله دي چې دې پروګرامونو ته وار ورسیږي. لنډه خبری برخه هم لرو. د کابل په دشت بچی سیمه کې پرونی 14 کې یو تن وژل شو او یو لس نور ټپیان شوی. دغه 14 هم په یو مسافرلونکي موټر شوی و. تر اوسه چا یو کومېډل دي برید مسئولیت نه دی اخیستی. خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا د هشت خراسان څنګې په دې سیمه کې د دا ډول ډیرو بریدونو مسئولیت اخیستی و. نور تفصیل دی صفی الله ستانکزي په راپورټ کې.
د کابل په لویدیځه سیمه دشت برچی کې یک شنبه مازیګر مهال 14 د سیمې اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. د کابل د دشت برچی یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه ژور اندېښنه وښوده او د کابل په لویدیځ کې د ناامنۍ پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
فعلا تنها جایی که هر روز ما شاهد حملات انتحاری و انفجاری هستیم دشت برچی است.
اوس یوازنی زای چی موک ده 14 شاهدان یو دشت برچی ده. طالبان وایی چی دوی امنیت نیولی. خود دست نده که امنیت تامین شی نو ولی انتحاری حمله وشی ولی 14 وشی.
چرا حملات شد؟ چرا انتحاری شد؟ چرا انفجاری شد؟
ده کابل ده امنی قماندانه ویاند خالد زدران وایی پی و مسافرون که موتر که زای پرزشوی ماین 14 یو کس وجله او یو لس نوری تپیان. د کابل ایمرجنسی روغتون هم په خپل ایکس پاڼه کې ویلي روغتون ته د دریو ښځو په ګډون 8 ټپیان ورولل شوي. د روغتون د معلوماتو په اساس له دې جملې 8 تنه جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او د 1 تن روغتیایي حالت نازک دی. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچی هزاره میشته سیمه په تیرو وختونو کې هم د خونړیو بریدونو شاهده وه چې د ډیرو پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې موجودیت اعلان کړ او بیا وروسته نورو سیمو له هغې ډلې ننګرهار او کونړ ته هم پراخه شوه. دغې ډلې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال هم په بېلابېلو ځایو په تیره بیا شیام میشتو سیمو کې مرګونې بریدونه کول. طالبانو تل ادعا کړې چې ټول افغانستان کې امنیت ټینګ کړی او د داعش په ګډون وسلوالې ډلې ځپلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ترګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې ګواکې د دوی حکومت د ترګرو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترګر وژل شوي یا نیول شوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د داعش او نورو بهرنیو ترګرو ډلو د موجودیت راپورونه بیا اساسه وبلل او ویې ویل د دوی حکومت به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې له افغانستانه د نورو هیوادو پر ضد کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانک زایوی په کابل کې خونړی بریدونه دا پیغام ورکوي چې ترهګری ډلې په ځانګړې توګه داعش له فعالیت څخه لاس نه دی اخیستی او نه دی ځپل شوی.
دا پیغام رسوي چې د طالبانو ضد تروریستي ګروپونه د داعش په شمول فعال دي او دا پیغام طالبان ته ورکوي چې موږ لا حضور لرو. سره د طالبان په دې ورستۍ کې وایي چې ټولې ډلې د داعش په شمول دوی له منځه وړل او د دوی د درېمې کلیزې په مناسبت دا پیغام رسوي چې دوی لا تر اوسه پورې هم له دښمنیو او چلنجونو سره مخامخ
دي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونوکوف د اسد په 13مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې خپلې مالي او لوجستیکي سرچینې زیاتې کړې او هڅه کوي خپل شمیر زیات کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نیما نړۍ اکثر به میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
وګور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو قصې کې ندی کاوه له خو ټکو خو خزه مړ دي مې جنگ کوي او که چېرې د خزه د باندې وته ټو خلکو وو د خوره باندې وته دغه خلکو ورېده چې بعده خزه وا هغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي
د میرمنې خبرې مو ووریده چې د کلیوالو خزو پستونځ غګیدله کته هم د افغانستان د کلیو او باندو خزي د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدرمن اوریدونکو د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي ماشومان روزي د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي حیوانات ساتي شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي خو بیا هم خپل اساسي اقونو څخه بې برخې وي لدې سره سره د یو شمیر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي د کاپیسا اوسیدونکې نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي
خو را له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو نو هغوی بیا مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي تاسې په پیسو څه کوئ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زمونږ د دغه څه لپاره زمونږ پیسو ته ضرورت دی
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي افغاني کالي جوړوي خامک کوي د نارینه و لپاره یخنونه ګنډي کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي بیا یې پیسې هم نارینه ورنه اخلي دا خبره سیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه
موږ او تاسې ګورئ چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي له غرونه لرګي راوړي په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي همداسې واښه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي لاسي کار دوی کوي حتی موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنې هغوی ته شرم ښکاري عیب ښکاري او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنې ښځه له کوره تر ګوره په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي هغه خپله هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي خوست پکتیا غزني ګردیز دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی
د کابل اوسیدونکي خاټول چې و ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټرانو ته خپله سی ستونزه هم نشي ویلی
که په روغتیایي لحاظ ورته وګورې نو دوی تر اخر حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر ته نه بیایي که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده د دې تبه ده یا سر خوږیږي چې هغه به ورته وایي دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کیږي د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی شامله مقصودی په دې اکله راته وایي
فلان ډیر سخت ده ځکه چې هغه کور کې دي باندې نشي وتلی دغه ته وګو په سر وتلی مرزاین نه به وګراوللی مثال خاص ټولول تتللی مثال ژوند کول کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټول لیدلی ده آزاد ژوند د پخوانه اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې را وړي اسم خرابي مثال وهل ټکل دا شان ټوپ ښځې بېچاره باندې راځي
اقدار تو چې سی برخه کې دوی کوم